라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه نن یک شنبه د مریض 1409 نیوی د دلوی 19 او د میلادي 2020 د فبروري 1 پاکستان پر ډیورن کرښه د اسغن سیمه او دیوال د بشپړولو په درشل کړي د دواړو خواو اوسیدونکو وای له دې سره ستونزې زیاتې شوي په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. هند به نن افغانستان ته 15,000 دوز کرونا ضد واکسین وسپاري. د امریکا ولسمشر خپل حکومت ته ویلي چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د مهاجرت د ځانګړو ویزو د پروګرام جاج واخلي او امریکا د یمن حوثي یاغیان د ترهګرو له لیسته باسي. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چه نن ده هند لخوا ده کرونا زد 15,000 دوز واکسین کابل ترا ورسی شی. ده افغانستان ده عامه روغتیا وزارت ویاند دستگیر نظری وی. هر کل چه ده روغتیا نړیوال سازمان ده واکسین تایید کری ده هغو تطبیق به په هیواد که پیل شی. شاغل نظری آزادی رادیو تو وویل.
قرار است قدم اول برای کار مندار
تاکل شوی ده واکسین په لومړی گام که روغتیایی کارکونکو تا ورکرل شی. له هغه وروسته ښوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 50 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15,000 دوز واکسین چې د چارواکو په وینا د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی په دوو پړاوونو کې 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام وارسوي. دا ویزی حقوق کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ژباړونکو په توګه کار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی، امریکا باید دا یقیني کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې له هغو کسانو سره خپلې ژمنې پر ځای کړي چې د دوی له پوځ سره مرسته کړې ده. دا مهال شاوخوا 10,000 افغانان چې له امریکایانو سره د ژباړې او نورو برخو کې کار کړی دی دې ویزو ته په تمه دي. دا پروګرام د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په مهال پیل شو چې بیا د ډونالډ ټرمپ د واک پر مهال څو ځله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. دفاع وزارت رسنیو ته د همدې برید یوه ویډیو هم لیږلې چې پر یوه کور له هوایي برید وروسته شنه لوخړه پورته کیږي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پاکستان په لیري پرته باجوړ قبایلي سیمه کې قومي جرګې پر ځای میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې له مخې ښځې له دې وروسته نشي کولی چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته ولاړې شي او یا هم FM رادیوګانو ته تلیفون وکوي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوي تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2,500 روپۍ ورکوي. جرګې ویلي که کومې نجلۍ یا میرمنې له دې پریکړې سرغړونه وکړه نو کورنۍ به یې 10,000 روپۍ جریمه کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ښودل کیږي چې د باجوړ یو ځایي مشر سیدالرحمن جرګې ته د وینا پر مهال د دې بندیز اعلان کوي او دغه راز وایي له دې وروسته به کوم بنجاري هم د دوی سیمې ته نه پرېښودل کیږي. پرون د باجوړ مرستیال کمیشنر په یوه اعلامیه کې ویلي پر ښځو دا بندیزونه د هغوی له بشري حقونو سرغړونه ده. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثیو او اورپکو ډله د ترهګرو له لیست وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنی ادارې د یمن د حوثیانو وسلواله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې ولسمشر جو بایډن وویل په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف ملاتړې پای ته ورسو. د دې ائتلاف ماموریت ته په یمن کې د سعودي عربستان او ایران د نیابتي جګړې په سترګه کتل کېدل. ملګرو ملتو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به د هغو میلیونونو یمنیانو د ژوند په ښه کېدو اغېز وکوي چې دا مهال د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بهرنیو مرستو متکی دي. او په روسیا کې چارواکو د بندي شوي سیاسي مخالف الکسی نوالنی د پلویانو نیول کېدو ته دوام ورکړی دی. د راپورونو له مخې د دغه هیواد د دوهم لوی ښار مرکز هم تړل شوی دی، سره له دې چې د دولت ضد کومې مظاهرې خبر نه دی ورکړی شوی. د سن پیټرسبورګ په مرکز کې پرون شنبه د واورې د پاکولو وسایل په سړکونو ایښودل شوي او دغه ځای ته د خلکو د تګ مخه نیولې ده. دا هغه ځای دی چې د تیرو دوو اونیو په پای کې د ناوالنی پلویان پکې راټول شول او د حکومت پر ضد مظاهره وکړه.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درک د تودوخی لوړه درجه یولس او ټیټه یوه. هرات اسمان درک د تودوخی لوړه درجه دوه ویشت او ټیټه صفر. کندهار اسمان شین د تودوخی لوړه درجه پنځلس او ټیټه صفر. مزار شریف اسمان برګ د تودوخی لوړه درجه 14 او ټیټه یو او جلال آباد اسمان برګ د تودوخی لوړه درجه 19 او ټیټه سلور.
زمو شخله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري و بجې او و دقیقې شوي. د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته پښتانه وایي پر کرښه ازرن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړې دي.
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
د مشانو جرګې درې غړي په لاس لاس کال بند محکوم شول خو مدافع وکیل وایي ملګری ملتونه وایي له کورونا سره په نړۍ کې د تروریزم ګواښ زیات شوی. په غزنی کې د پولیو لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د دې ولایت اوسیدونکي د ښځینه واکسینرانو نشټوالی د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه امنیتي وزخه نه ده. موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمي ښځه ونیسي چې کورونا ته لاړ شي او واکسین تطبیق کړي.
د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واورئ. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې کټاراو ازغن سیم نصب کړی دی. دې چارې د کرښې دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشلی او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوې ستونزې پیدا کړې دي. پاکستاني چارواکي د خپل دې کار ننګ کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدام بولي، خو افغانان او د افغانستان دولت دا کار غندي او یو اړخیز اقدام بولي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمېر متحدین یې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزه اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولې سره ویشلې ستونزې څو برابره کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکي عبدالرؤف او د کونړ د دانګام اوسیدونکي نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسلي دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازیان ولسونو به په ډېر ارامه توګه باندې کولی شو چې خپل مالونه څړځایونو ته بوځي. د ډیورن کرښې هغې غاړې ته د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راډول په غم وخوادۍ کې له یو بل سره شراکت کوو. نو دا ټول له منځه تللي.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او دې سرحدي سیمو ته او ډېره پارزانه بیه به تمامېدل خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه بیه باندې تمامېږي. همدارنګه نور ځمکې دي د خلکو جایدادونه دي د هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم خادۍ کې شرکت نه شو کولی.
پاکستانی چارواکو تیره جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی او تر راتلونکي جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې یو سوداګر عبدالیوسف آزادی راډیو ته ویلي د ده د سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولی. پر سوداګرو سربیره عامو خلکو ته هم پر ډیورن کټارو او لارې بندولو ټولنیزې ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د آریوب زازیو اوسیدونکی انوار صدیقي:
نو نیم کام دی پښتون هغې خواته پاتې شوی دی، نیم کام د دغې خواته پاتې شوی دی. نو موږ هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوۍ دوستۍ لرو او ننګ غیرت هر څه مو سره شریک دي. پښتنو یو کام خلک یو، که لر پښتون دی او که بر دی یو کام دی، موږ سره یو یو. اوس چې دغه اغزان سیم تېر شوی دی ایمو ستونزې زیاتې شوي دي.
د ډیورن تړون په 1893 زیږدیز کال کې، یعنی له نن نه 138 کاله مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پوله یې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپله خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوي چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکي افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورن د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډېر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2000 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوي چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوي وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې ابتدایي محکمې درې سناتوران د رشوت اخیستو په تور تر 10 کلونو په زیات بند او د اخیستل شویو بډو په پرې کولو تورن کړل. دا سناتوران تېره میاشت په بلخ ولایت کې د 30,000 امریکایي ډالرو رشوت په تور نیول شوي وو، خو د دوی مدافع وکیل د محکمې پرېکړه غیر عادلانه بولي. نور حل په دې راپور کې:
په لومړي ځل د افغانستان د مشرانو جرګې درې غړي په بند محکوم شول. لیاقت الله بابکرخیل، محمد انور بشلیق او عظیم قویاش په بلخ ولایت کې د 30,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور په کابل کې د درنو جرمونو په محکمه کې په علني ناسته کې محاکمه شول. دوی په جلسه کې نه وو، خو مدافع وکیل یې ګډون درلود. د افغانستان د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولي وایي چې د دغو سناتورانو د قاضي اړوند څېړنې د یوې ځانګړې څارنوالۍ له لورې ترسره شوې او له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې په مرکز کې یوې محکمې ته وړاندې شوې.
محکمه امروز در جلسه علنی با حضور داشت وکیل
نننی محکمه کی د تورونو کسانو د مدافی وکیلانو په حضور کې هر یو په 10 کلونو او یو میاشت بند او په ګډه توګه د 30,000 امریکایي ډالرو په ګډه پرې کولو چې په بډو کې اخیستي وه محکمه کړه.
خو د دغو سناتورانو مدافع وکیل احمد فرید عربزی د محکمې حکم غیر عادلانه بولي.
فیصله کاملا غیر عادلانه او نظر په قانون سره خلا او نواقض تحقیقاتی درلودله او محکمه پرته له جمعوري د معلوماتو نه او همهجانبه تحقیق نه او څېړنې نه او په یو مستعجل توګه باندې دوسیه محکمې ته ورلېږلی دی او محکمه هم په همده خلا او معلوماتي کې تصمیم ونیوله او دا تصمیم غیر عادلانه دی. موږ د قناعت نه لرو.
ښاغلی عرب زی وایي موکلین یې د استناف د محکمې د نظر د تجدید غوښتونکي دي. د محکمې د حکم له ورکړې وروسته لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ولیکل چې دا درې سناتوران په بلخ ولایت کې د مشرانو جرګې له لوري په عایداتي ادارو کې لکه د حیرتانو بندر او ګمرکونو کې د څارنې لپاره د یوه پلاوي په توګه ګمرل شوي وو. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دغه سناتوران په حیرتانو بندر کې د میزان میاشتې په اوومه نیټه د غوښتل شویو $60,000 د $30,000 د اخیستو پر مهال ونیول شول، خو لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د دغو کسانو د نیولو اعلان د جدي په اتمه نیټه وکړ. له هغې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د محمد انور بشلیق او لیاقت الله بابکرخیل غړیتوب په مشرانو جرګه کې لغوه کړ. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د هرات ولایت خروال او شپږ نور همکاران هم د همدغې محکمې په حکم د تدارکاتي فساد په تور په درې درې کلونو بند او د $15,000 په پریکولو محکوم شول.
اوس په فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
Stars and Stripes ورځپاڼې یوه مقاله لیکلې چې عنوان یې دی کانګرس د هغه پروګرام د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې پر اساس یې په افغانستان او عراق کې د ملاتړ د خپلولو لپاره میلیاردونه ډالر ورکول کېږي. د ورځپاڼې پر اساس د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خلکو د خپلولو لپاره د پروژو د اجرا کولو او یا د نغدي مرستو له لارې څه باندې 3 میلیارده ډالر لګوي. د امریکا د کانګرس د تدارکاتو کمیټه باور لري چې له نږدې 2 لسیزو وروسته هغه وخت راغلی چې دا پروګرام نور باید پای ته ورسول سي. Stars and Stripes ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د یو افسر په قول ویلي چې دوی ته تر اوسه پورې په دې اړه امر نه دی سوی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بې وزلو خلکو له لوري د پښتورګي د پلورلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د پښتورګو غیر قانوني کاروبار په ځانګړي ډول په هرات ولایت کې ډېر تود سوی. ورځپاڼې د دې کار دلیل بې پایه جګړه او بې وزلي بللې. نیویورک ټایمز په هرات کې د یو روغتون یادونه کړې چې په ظاهره ځان په افغانستان کې د پښتورګو د پیوند لومړنی روغتون اعلانوي، خو په اصل کې له بې وزلو څخه پښتورګي په بیه اخلي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم چارواکي او ډاکټران په دې سترګې پټوي او څه نه وایي چې څرنګه د بې وزلو پښتورګي د پیسو په مقابل کې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د ګڼو نورو هیوادونو په شان د بدن د غړیو پیر او پلور غیر قانوني دی. یو ښوونکی احمد زهین فقیری چې د روغتون مخ ته د خپل ناروغ پلار لپاره د پښتورګي د موندلو هڅه کوله، نیویورک ټایمز ته ویلي چې د پښتورګي پلورونکي پیسو ته اړتیا لري. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې فقیری له یو ځوان کروندګر سره خبرې کړې وې. دغه 28 کلن کروندګر اورېدل و چې په دې روغتون کې ورڅخه پښتورګي په بیا اخیستل کیږي.
په مزار شریف کې د یو 9 کلن کوچنی له تښتول کېدو سل ورځې تیرې شي او لا هم په دغه ولایت کې اعتراضونه دوام لري. د 9 کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ژمنه کړې وه چې امنیتي ځواکونه به د ده زوی په 15 ورځو کې د انسان تښتونکو له منګولو خوشي کړي، خو تر اوسه پورې دا ژمنه عملي شوې نه ده. په دې موضوع له سیمې راپور لرو.
د محمد نبی 9 کلن زوی چې سل ورځې وړاندې د انسان تښتونکو له خوا تښتول شوی دی وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشې کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کولای شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ.
9 کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت ناوخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي د پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنی د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. له بده مرغه تر اوسه نه دي بریالي شوي. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنګ نیولې.
خو هغه کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي سمو د وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړی وو چې چیرې عبدالروف خوشی نشي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې د پولیو هیڅ شزینه واکسینه را نشته. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د شزینه کارمندانو د نشټوالي له امله د پولیو څاسکو ورکولو پروګرام ټاکنی دی. نور حل له غزنی څخه.
دا روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل وایي په غزنی ولایت کې د پولیو واکسین څاڅکو د ورکولو په برخه کې د نامنویو جګړو او کلتوري محدودیتونو له امله هیڅ ښځینه کارمند نه لري چې کور په کور وګرځي او ماشومانو ته د ګزڼ واکسین ورکړي. دی وایي له دې امله ویره لیدل کېږي چې په غزنی کې به د ګزڼ پېښې رامنځته شي. نیکمل وایي د کلتوري محدودیتونو له امله ډیری خلک ماشومان له کورونو څخه کوڅې ته نه باسي او نارینه کارمندان کورونو ته نسی ورتلای.
رښتیا هم دا ډېر مهم موضوع ده، هم باید زنانه کمپاینر وي هم مردانه.
دا غزنی د ښځو چارو رئیس هم وایي د امنیتي مسایلو له امله دوی نسی کولای په روغتیا ریاست زور راوړي چې ښځې استخدام کړي، خو بیا هم د پولیو په برخه کې د ښځو په ګمارنه ټینګار کوي. شکریا ولی ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې ښځې په کار وګمارل سي د پولیو څاڅکو په ورکولو کې اسانتیا راتلی سي.
متاسفانه موږ وینو چې امنیتي وضعیت نه ده، موږ هم فشار نسو وړای چې تاسو حتمی ښځه ونیسي چې کورونا ته لاړ سي او واکسین تطبیق کړي. بیا هم موږ کوشش کوو چې ښځو ته قناعت ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له څه باندې یوې لسیزې وروسته د تېرې یکشنبې ورځ په غزنی کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوه. روغتیایي چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې یو اتلس میاشتنی ماشوم ګزڼ وهلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
د کورونا وایرس او د تروریزم مرتبط ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د تروریزم ګواښ هم زیات شوی دی. په دې اړه د ملګرو ملتو په راپور کې په سوریه، عراق او افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا سر راپورته کولو یادونه شوې ده. تفصیلي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي کورونا وبا د شخړو له زیاتېدو او د تروریستي ډلو د ګواښونو له تشدید سره مرسته کړې ده. ملګرو ملتونو په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي د متخصصانو یوه ډله یې دې نتیجې ته رسېدلې چې په ناامنو سیمو کې د تاوتریخوالي خطر د 2020 کال په دوهمه نیمایي کې زشت زیات شوی دی. د دوی د ارزونو له مخې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لومړنی عامل دا دی چې سختریزو ته امکان برابر سوی چې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر له بندیزونو سره سره په آسان عملیات وکړي او په آزاده تګ راتګ وکړي. د متخصصانو په باور بندیزونو د عامو خلکو او امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډلې په وینا په القاعده پورې تړلو ډلو په سوریه کې فعالیتونو ته دوام ورکړی او په داعش پورې تړلې شبکې په عراق او سوریه کې پاتې شوې دي، خو تر ټولو ستر ګواښ ظاهرا په افغانستان کې دی چې دا هیواد یې د تروریزم له نظره په نړۍ کې تر ټولو پر بد او خطرناک هیواد بدل کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې د تیر کال د فبروري په 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د تروریستي ګواښونو کمیدو ته هیله وغوړولې، خو له دې موافقې سره سره تیر کال په دې هیواد کې تر 600 ډیر ملکیان او 2500 امنیتي ځواکونه وژل شوی دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لیبیا پرون شنبه د واکلیش د نوی څپرکې په لور ګام واخیست او د یووالي حکومت یې جوړ کړ. ملګرو ملتو دا اقدام مهم پرمختګ بللی او عامو خلکو یې د ترابلس په سړکونو کې هرکلی کړی دی. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
په لیبیا کې د یووالي حکومت جوړښت د دغه هیواد د پخواني واکمن معمر القذافي تر پرځېدو او لس کلنو ګډوډیو وروسته د واک د لیږد په لوري لومړنی ګام بلل کیږي. د دغه مهم ګام لمخه چې ممکن د لیبیا د بدلون ټکی وبلل شي. د لیبیا لویدیز، ختیځ او جنوب نه څلور مشران داند لري چې دغه تیتو پرک شوی ولس بیرته متحد کړي. د ملګرو ملتونو په هڅه د لیبیا د پلاوی 15 غړو په جنوا کې د خبرو په ترڅ کې یو 18 کلن عبدالحمید دبیبه د انتقال دورې د صدر اعظم په توګه وټاکه. انتقالي حکومت به د سږ کال تر دسمبر میاشتې پورې قدرت په خپل واک کې ولري او بیا به لیبیا کې ټاکنې ترسره کیږي. د فیاض السراج په مشرۍ په ترابلس کې د ملي وفاق حکومت له ناکامه کېدو وروسته چې 2015 کال کې واک ته رسېدلی وو، د یووالي حکومت جوړېدل د لیبیا لپاره نوی پیل بلل کیږي. د ملي وفاق حکومت هم د ملګرو ملتونو په هڅو جوړ شوی وو، خو د همدې حکومت او د پخواني جنرال خلیفه هفتر د پلویانو ترمنځ لانجو، جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی وو. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفاني ویلیامز چې سویس کې د لیبیا ښکېلو خواو ته د یوې اونۍ خبرو فرصت برابر کړی وو، دا پرمختګ تاریخي شیبه یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي دای باور لري چې دا له یوه پټه په ولاړ حالاته د وتلو لاره ده. د لیبیا اوسیدونکو په احتیاط له دې اقدامه هرکلی وکړ، خو لیبیایان تر اوسه باوري نه دي چې د دسمبر میاشت کې به ټاکنې وشي او کنه. بریتانیا، فرانسې، جرمني او امریکا په لیبیا کې د موقت حکومت له جوړېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي پیچلې لار په مخ کې ده. لیبیا کې د انتقالي حکومت ټاکل شوی صدر اعظم عبدالحمید دبیبه د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال د پانګونې او پرمختیا د ولو شرکت مشر وو. دغه بډایه سوداګر 21 ورځې وخت لري چې خپله کابینه جوړه کړي او د مارچ تر 19 د پارلمان د باور رایه ترلاسه کړي. یو درې کسیزه ریاستي شورا جوړه شوې چې د یووالي حکومت رهبری کړي او د افریقا په شمال کې پراته دغه هیواد کې د دسمبر د 24 ټاکنو ته زمینه برابره کړي.
د همدردی خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دی چې نن د هند لخوا د کورونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته راورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام وارزوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. د پاکستان په لری پرته باجوړ قبایلي سیمه کې قومي جرګې پر ځایي میرمنو ځینې بندیزونه لګولي. د جرګې د پریکړې له مخې ښځې له دې وروسته نشي کولی چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړ شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونه په یمن کې د حوثي اورپکو ډله د ترهګرو له لیسته وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یوه ځواب په توګه پورته کیږي. او په روسیه کې چارواکو د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د پلویانو نیول کېدو ته دوام ورکړی دی. تاسو زموږ جغله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو او FM 3.15 صفه اورئ.
دا ژوند رنگونه
په لومړیو کې به خلکو کوم شیان د نظر لپاره منل؟
اغه لومړی نظر چې قران عظیم شان حکایت کړی دا د قربانی موضوع و چې د حابیل او قابیل دواړو ترمنځ قربانی کوله. نو حابیل چې د قابیل خوانه وژل شو، اغه خپل نظرانه الله ته وړاندې کړ چې اغه یو ذبیحه ولا یا حلال دل دی او پسول. ځین خلکو خواګه به نظر ول، ځین خلکو به عبادتونه به ځان باندې نظر کول.
یو شمیر کسان له ډیرو سخت ستونزو سره مخ کیږي، بیا ډیر لوی نظرونه په غاړه اخلي، مګر کله چې هغه سختي خلاص شي بیا هغه نظر نه ورکوي. دا څنګه؟
او دا د انسانانو یو لوی ابداع ده چې کله هغه سختي راسي هغه غټ غټ شیان په ځان باندې ومني، خو چې کله هغه سختي ختم شي بیا هغه نظر نه تیریږي. مشهور قصه د خلکو ترمنځ دا ده چې ونه سر سړی بند شوی او لند راکته کېدلو ته سترګې اخیسته ولې آیا ډارې ده. و خدای کله دی ونه درکته کوم اوخ به خیرات کوم. بیا چې نیمای دي تنه تر اورسید وای غوای خو باتمن خیراتم، بیا به پس خیراتم. کله چې تنه بیخ تر اورسید وای چرخه به خیراتم خیراتم. بیا نو اخر کې چې کله خصه ایمځه کې تراغه وای نه چرګا ده نه پرګا ده نه ده
یعنی دا اسلام کې ګناه نه لري
ولې نه دا ګناه لري اسلام د دې عمل ته د ګناه عمل ویلای دا ځکه دغه نظر عبادت دی دی پوره کول واجب دی او قران نشان امر کړی ولیوفو نذورهم دوی باید خپل نظرونه پوره کړي
ځینې کسان بیا وایي چې کله کې څوک نظر په غاړه اخلي مثلا ک فلانای کار وسه زبه په سلام وای دا په خدای باندې یو نو شرط کې خودل دی دا خبر څنګه ده
انا اصلا نظر پیغمبر رسول الله نظر وای بخیل نه مال را وستل دی چې خدای بخیل نه مال را باسي په خپل رغبت سره نه ورکی او دا خدای ته دغه یو چې په خپل ځان باندې شرط کې خودل دی خدای باندې نه دی چې یا الله کا پلانې کار مو څه زبه دغه کار کوم
ډیر مننه استاد
سلامت اوسئ مخارک
تاسو ازادي رادیو اوري او مننه چې ازادي رادیو اوري دا ازادي رادیو خبرونه دوام لري وسهم بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر سره.